السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماجیګر شپږ بجې شوې د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منوشا ستاسو قربایم نیک پیرځول می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د سوداګرۍ او سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره د سعودي عرب یو وفد د پاکستان په سفر دی په دوکې کې وی جرګې د قانونو د مالکانو او مزدورانو لپاره د امنیت غوښتنه کړې او اسرائیل نن د غزې د رافه خار لزن او سیمو فلسطینیانو ته د وټلو ویل دي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب یو وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستيال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ د لسګونو تاجرانو کاروباریانو پلاوي په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پانګونې امکانات او فرصتونه لټول دي له دې وړاندې د اپریل په 15 د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کړی وو او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره یې په تجارت او سیمایي امنیت خبرې کړې وې پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عرب ورسره ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکې کې وی جرګې په حکومت غږ کړي چې په سیمه او په تیر بیا د قانونو او د قانونو د مالکانو او کارکونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي پرون په شوې د جرګې کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ په دغه مقدس کرو د قانونو اتحادیه یو غړي نواب خان دومړ ویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي نو ځکه د په خبره دا د حقوقي ذمہواري جوړیږي چې د قانونو د مالکانو او کانکندونکو امنیت وساتي
وين اللي وين راه تيكوي دابا روكتام يا ستايم تي دايت وصلت انا شي دار دوي دكا دي بي ني بامات كي رازا كي دابا شكورتي بامات كي رازا لا غبا تا يوم ياس لي سلاف يوم ياس لي زبانت لا ناتور باي راستي اخيري بر لي بر يام غوالي بر ارجي غوالي اخيري بسيم بر كريتو سنرو غرو غرو بسيم بر كريتو غوالي
له سیمې څخه د مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې هم شامل وو د صوبایي حکومت په حواله ویل چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسولو لپاره د لیویز 1500 نور سرتیری برتی کوي دا جرګه تر هغه وروسته شوه چې د مای په لومړی نیټه تختول شوی او کانکندون کې اته د ارفرازې پاس خوشی کړل شو دوی تور پورې کړی چې بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولی وو د پاکستان سپریم کورټ نن د پیښور های کورټ هغه فیصله وزنډوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګونتا د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رد کړل شوی وو یاد ګوند سپریم کورټ کې د پیښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې خلاف اپیل کړی وو سنی اتحاد کونسل هغه ګوند دی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي شامل دي د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته غړو د فروری په اتمه عام انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې د بریالي کېدو نه پس سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کړی دی ځکه چې دوی ته الیکشن کمیشن خپل پخوانی انتخابي نخا یعنی بیټ نه ورکړي په 13 مارچ میاشت کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن خپل فیصله کې ویلي وو چې سنی اتحاد کونسل د ځنې قانوني نیمګړتیا او لواجه حق نه لري چې د ځانګړو څوکۍ غوښتنه وکړي یاد کمیشن دا فیصله هم کړی و چې دا ځانګړي څوکۍ به د نورو پارلماني ګوندونو ترمنځ ویشل کیږي بلخوا پی ټی آی د دغه فیصله غیر اینی بللې وا او پیښور های کورټ او بیا سپریم کورټ کې چیلنج کړی و د نو وړاندې پیښور های کورټ هم د سنی اتحاد کونسل دغه درخواست رد کړې وو د الیکشن کمیشن فیصله یې سم بللې وا پولیسو په سواد کې د یو اویا کلن سړی سره د یوې دیارلس کلنې ماشومې د واده مراسم ودرولي دي. د بریکوټ تحصیل د پولیسو مشر ډي اس پي شیراسان نن مشال لیډیو ته وویل د ناګوها کلی یو اوسیدونکي سلمان نومیتان پولیسو ته درخواست کړی و چې د هغه پلار حنیفه چې عمر یې اویا کاله دی بل واده کوي او د یوې وړې جنې پلار له یې لس لکه روپۍ ورکړي دي. شیراسان وایي هغه اویا کلن سړی نکاح هم کړی خو د رخصتۍ مراسم یې پاتې دي چې پولیسو یې مخه ونیول او د قانون مطابق تحقیقات یې شروع کړل. د پاکستان په دریو صوبو خیبر پښتونخوا پنجاب او بلوچستان کې د الک لپاره د واده قانوني عمر اتلس او د جنۍ لپاره شپاړس کاله ټاکل شوی خو په سند صوبه کې بیا د جنۍ او الک قانوني عمرونه اتلس کلونه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن د غزې د رفح خار له ځینو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویل دي او داسې ښکاري چې رفح خار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریانې روانې دي. اسرائیل د ډیر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې. د غزې جنوبي برخې په رفح خار کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. پروانه غلې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په چمن کې د یو تن د وجل کېدو پر ضد نن په درېیم ورځ هم احتجاج دوام لري. ویناوال وایي د چمن لارې تجارت هم ترې لکه د نور وسایلو تروړل کېږي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د امنیت وضع ورځ په ورځ خرابیږي. د چارو پوهان د دې تر شا څه وجوهات ویني.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولیس چې مات شو او هغه ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو هغوی واپس خپلو خپلو ځایونو ته راورسېدل.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د تدریسي کال له شروع کېدو یوه میاشت پاس هم درسي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د دې سکولونو استادان وایي
دلته ډیوز دی چې تاسو وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه ملوي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې شوې.
د مومندو په امبار تحصیل کې کاروانګر د سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوي او امریکا په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې د اوربند خبرو ته دوام ورکړي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د سعودي عربیو مهم پلاوی چې په لسګونو پانګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې. دا پلاوی به په پاکستان کې د پانګونې فرصتونه ګوري. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ وفد ته د سوداګری وزیر جام کمال او د پیټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغ لاست ویلې ده. په دې حکله نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په دری ورځې سفر په 15 مې اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې پلسګونو سرمایدار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستيال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تجارانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تجاران به دوی ته په پاکستان کې د پنګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه‌کاری کولو په اړه ډېر هیله مند دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستانی کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کرکلي معدنیاتو انساني منابعو انرژي کیمیاوي موادو انفارمیشن ټکنالوژي مذهبي سلګرۍ مخابراتو هوا بازی او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو لخوا کسانو څخه دي چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې د سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
د انویسټمنټ خو کیږي با ځکه چې دا اگریډ دی د مخکې نه دا اس آی ایف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراوند کې وو او هغه زمونږ د بیوروکریټک د هرډلز نه تنګ وو. نو دا هغه کټ شاټ کولو لپاره او دا ملټیپل پاور فیکٹرز چې کوم دا کمول لپاره دا ایس آی ایف سی جوړ شوی هم د دې لپاره او د دې بیک گراوند کې زمونږ یو معاهده مغو سره شوی د فری ٹریڈ د گلف کوآپریشن کونسل سره. نو زما خپل خیال دا دی چې انویسټمنٹ د خو هغوی سیریسلی نو دوی سره زمونږ سکوپ ډېر دی او دوی به وکړي او مینلی د دوی انټرسٹ په دوه سیزنو کې دلته
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې دا وفد دستي صرف د سرمایه کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه کارۍ ډیر امکان نشته.
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترازی کی دیشی خواہ وقت یسو تجارتی لوزنہ میں وشی خو پا سرمایہ کرائی کے لیر وقت لگی زکا چھ سرمایہ دار اول زان پا ہوئی او بیا سرمایہ کری کوئی نو دا دیر اگدا لارا دا دا بڑیر وقتی بھی کسوک اس اوئی چھ سعودی عرب پا پاکستان کے دمر سرمایہ کری کوئی دا وفد پا دے دو دری روزو کے لوزنہ میں نشی کوالے البتہ دا زمان ذاتی خیال دے کہ دیشی صورت حال بلشان وی
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو.
دا یادونه وړ ده چې تیر کال د پاکستان نگران حکومت ویلو چې سعودي عرب په پاکستان کې 25 بلین ډالر سرمایه کاری کوي. د سوداګرۍ د وزارت د شمار تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 238 ملیون ډالر تجارت شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې نن په درېم ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه ده. دا احتجاج له هغه وروسته پیل شوی چې د چمن پر لټوالو په وینا اف سي ځواک یې په کیمپ برید وکاو په ډزو کې یو تن وجل او تر لسو زیات ژوبل کړي دي. پر لټوالو اول هغه مړې د احتجاج په توګه د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته یې خیوه خو پرونې خاورو ته وسپاره او د چمن او کوټې ترمنځ لویه لارې وتړله. بلخوا اف سي ځواک وایي چې دوی په پر لټوالو ډزې نه دي کړي. په چمن کې د روان پر لټ خلک غوښتنه کوي چې حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت یې نه مني. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پولیسو چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پرلتوالو لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو درو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نوي منل سوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لوی لاره نه خلاصوي.
څورور خلک تګ را تګ نه کوي. مسافر ته موږ وایي، زنانو ته دا وایي، ور چاته ځوان سپینجر ته دا وایي. تر هغه سربېره خلک را روان دي موږ سره جنجالونه کوي، موږ سره به تعاون کوي. دا د هیڅ چانس ما شخصي ګټه ده، نه د حاجي بایک خان، نه د حاجي پهلوان اکا ده. دا د ټولو پښتانه ګټه ده وروره، او د ټولو پښتانه تاوان دي. دا به موږ سره ټول په دا کې تعاون کوي وروره. اوس دای موږ راپورته شو چې د مور سکشته دا بل موډ می بند کړی دی وروره. دا هر چا ته موږ دا خواسو کده کوټی، کده کنداری، کده باډری، کده کراچی وروره مسافر جن راځي بیا نه څوک د شکایت حق دلته لري.
موږ ولې ولست ایران دا ولست وس به موږ څه چم کوي؟ د خپل حق موږ د سرکار زغوارو په موږ ته ولست ولایي ما مټره لکه ما زنان نه لکه ما شی نه لکه غرد پاکستان د خلکو زموږ دا خواس کو چې من نه دی وروره. دغه وخت نه راځي حکومت ته موږ دا خبره کوو موږ دروازه نه کړه خلاصه وستا به خپل روانه کله.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن نه واجد د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی، بلکې ډېری خلکو حالت پرلتوهلې دي. د دې ترڅنګ دغه احتجاج کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ لوی سړک هم تړلې دي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورت او د ویزې د شرط په ضد د چمن پرلت روان دي. تیر ورځ و پرلت په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون مرکز سکتر او دریم زیارتوال اول چې د واد نور برخ په بارډرانو تجارت روان دي. خود چمن خلګي د قانوني تجارت څخه به برخي ساتلې دي.
موږ جوړي موږ راسته دا موږ سړي رحم دي ما پر رستا دا کا چولې دا ما د وطن رس کولې تا کولې نیولې دي تا کومه چولې تا ما وبو دی ولې دي تا تاس ما بدلی بوله دا تاس ما زنگلون نیولی دی تاس ما ورسوگان نیولی دی او ما توائه چه تبا کانونی تجارت دکه کانونی تجارت دا پاکستان پر طول بندرونو روان دی پر واگا روان دی پر دبتان روان دی مور هم دا تجارت حق لرو
دا یدونی ورده چه اوسنه احتجاج داغه وروسته توت سوی دی کل چه دا مئی پا چلرم نیتا پا سردی شرار چمن کی دا پرلتوالو پا خبره دا سردی اسکر لخوا دا پرلت پا زی نه واجی برید سوی وو بلکی دا دزو پا نتیجه کی یو کس مر او شاو خالص نور زخمی سوی وو خود سردی اسکر لخوا دا تورونا پا کلک سرد سوی دی و مشال دیدو تا پا رالش دول سوی یو بیان کی پا کوات کی دا سردی اسکر ویان ویلی دی چه دا پرلت مشاران دا خپلو ناکاموی دا پوتوولو پا خاطر دا امنیتی وجه دا خرابولو حسای کرده دا او بیا تور پا سردی اسکرو پوری کرده دی چون مخایا نامنی رمسته کولو یادیوی چه پا چمن کی پرلت تیر کال دا اکتوبر پا یوشتا من نیتا دا اغا وروس تا پیل سوی وو کلا چه دا اغا وقت نگران وفاکی اکومت دا چمن او سپین بول دا دا خلگو دا تا گراتک پا خاطر دا شناخت کارد او تذکره پر زی دا پاسپورت او ویزی شرط مهم گرزه ولی وو
هلتا په دوکې کې پرون د سیمې په خاصه توګه د کانکیندونکو د وجړو او تختونو د زیاتیدونکو پیښو په اړه جرګه شوې چې پکې قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی دوی په حکومت غږ وکړ چې کانکیندونکو ته د تحفظ ورکړي دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کانکیندونکي د قلنګ لپاره تختول شوي وو تفصیل له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې یوه غړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستۍ پیش ذمواري پر امنیتي ادارو وړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اول چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي
هر څوک دی دا د غیرت کار نه څوک یې یو تنظیم لري څوک یې چې دی او روخ لا روي دوه دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او ځای راځي ترې مخامخ او دا وطن کې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پاتې دی هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناش هغه دی راس خپل حق ښکارا کی ما څه دی خبره عمر دایې یو څه موسه دا د زړه چې مونږ دی مکه چې ماته بم خې زه یې ز نمرم اکبر صاحب نمرې سردار صاحب نمرې سردار مسعود صاحب نمرې بل نمرې فار سړای نمرې فار بچای نمرې هغه د یو مور دوی وی هغه یو د مشکلې د فار سره دی د یو فار سړی یو لارې دا هغه خرابول یې هغه
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نوندلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ راتک او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیسو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري
موږ به افسې ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل تراکې موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دی او موږ به یو حال حال هم راوړي او دا معاملې به ان شاء الله خو یو کول په دغه شی باندې لږ سره کنټرول دي هم 1500 پولیس په کار دا هغه کیس تیار دا هغه وینراله دی 1500 پولیس
بلوچستان دا حکومت دا ویان شاهدرین سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د دوکوی په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمه واري ده او په دې ترڅ کې د سکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی دی د دوکي قبایلی جرګه دا غوړسته سوي ده. کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکدار مانده کې لومړی د کوئلې لارې د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نښتې وروسته چاودنه رامنځته سوې وه. دغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټی ډي د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه له مخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران راخوش سوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای للوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکري څخه تښتول سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کوئلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کوئله ټیکس غواړي، د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي، او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې ورستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې له وجې د دې صوبې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروت، ټانک او ډېر اسماعیل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وایي هلته د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د دوی په وینا حکومتي او امنیتي چارواکي د مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. بلخو امنیتي ادارې وایي چې په ګڼو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي دي او دغه لا هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه ریپورت لري.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانک، ډی خان او خواوشا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو پمیریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکی مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل. خو د پولیسو په وینا سمدستي ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند پخوانی د سیمې امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو، او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ، بل ځایي کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورمه خپل بیان کې داوا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو ضد عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړی و. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومته او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې وې. وروسته یو نامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. څېړونکي او خبریال فخر کاکا خیل وایي چې جنوبي ضلع داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې لامله دغلته کې که تاسو وګورئ مهاجر کیمپونه ډیر تعداد کې دغه د کلو شوي وو. بیا د جهاد ډیر غټ تعداد د دغه علاقو نه بدغ او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیہلی سلی کولی جہادی پای کی غٹ نوم جلال الدین حقانی ستغل تب شمالی وزیرستان کے دیر غٹ مدرسہ و بینائن لے انم چوشو منگ بڑیر غٹ تعداد کی خارجی نوزان لپے جہادیان وی دا شمال للار رانا نواتل دی سینی تا تا دیو غٹ جنگ آغاز منگولی دا
نوما وڑی و ویل چڈرہ اسماعیل خان دا پاکستان منز دے زیاتره پولې د جنوبی وزیرستان، بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولې چرخي چې مات شو، نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو وري واپس په خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کمشیو طرف ته په بلوچستان سره ملاو ده، نو بل طرف ته پنجاب سره ملاو ده، او خپله دا د خیبر پختونخوا ایسه ده او ډیر حصے جنوبی وزیرستان ضلع سره ملګي کوه سلیمان کې اور سره ډیرا بوکټي خصوصا د کچي علاقې ورته کم ځای کې چې مخکنه وسلوال په پنجاب کې موجود دي د سندو د پنجاب بارډر باندې رقم په دغه سیمه کې راځي. دا وجه دا چې هر کله ته پټول پاکستان کې وسلوال موومنټ کې نه د ډیر اسماعیل خان په سره سره شکل کې تیریږي.
د لکی مروتو سیدون کې سیاسي فعال اختر ګل بیٹنی مشال ریډیو ته وویل چې ورسته یو نام نه د دوی په ژوند ژور اغیز کړي. دا امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بلا زیاتیږي.
لکی بنو ری خان دا سنن سبا د کومې بدامنی په لپیټ باندې دي. هر ورځ ونا ایوا بدامنی پیښه کیږي. مشران نوجوانان کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو. خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي. ورځ پر ورځ دلته بدامنی زیاتیږي. کاروبار وده بیخي په جیبان دی ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخي خراب ده.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښه شوې چې تیر 2023 کال کې د غشمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. ځایي خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړې. حکومت فوج او پولیسو هم په وار وار دعوې کړې چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو زیات ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان او افغانستان کې د ورستیو بارانونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. که څه هم اوس زیاتره سیمو کې بارانونه ودرېدلي خو خلک وایي چې بارانونو سیلابونو یې تیار فصلونه تباه کړي. په دې کې د مومندو د انبار تحصیل کاروندګر هم شامل دي چې غوښتنه کوي حکومت د راتلونکي کې په بارانونو او د سیلابونو د وجه د تاوانونو مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. په دې حق تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شارواز ترک زیرا کوي.
سګنی بارانونو د ملک د نورو برخو په شان په انبار محمد کوم اورانې کړي. دغه تحصیل خلک وای زمکه خرابې کړي ولاړ غنم غرزول او بل داتې دغه اوبه په خوړونو کې بهیدري خود دوی په خه نه دی راغلي. بوراشا عثمان خیل دغه تحصیل وسیدون کده هغه مشادر لته ول د انبار زمکه هر رقم کروندې کوي خو کده اوبه د ذخیره واړه بندونه پکې جوړ شو نو بیا به خلک د پردو مزدورو په ځای خپل زمکه کوي او معاشي حالات وای هم ډیر خشي.
دومره بارانونه وشو دومره زیاتې اوبه ضایع شولې چې زما د سوچ مطابق کده دی اوبه یو ذخیره جوړه شوی هغه ډیمونه جوړ شوی واړه واړه روزو ما چې دی به زمیدارو ته ډیره زیاته فایده وي او خاص توګه هغه خلکو ته چې هغه د غره په لمنو کې ژوند کوي چې هغه ته د اوبو ډیر زیات تکلیف وي هغه ته د کویانو د استلم ډیر زیات دشواري وي.
انبار د اتیا وزرو زیاته آبادی لري. دغه تحصیل په مشرقي اړخ ته کوزه دیر په شمالي اړخ ته باجوړ او مغربي او جنوبي اړخونه د محمد د صافو او پنډیالي تحصیلونو سره لګیدلي. امبار کې د سنگ مرمرو ترڅنګ قیمتي نفرایت پرم کانې هم وستل کیږي. خود دغه سیمه خلک زیاتره په بهرونو خارونو کې مزدوریانه کوي. مقصود خان د امبار یو بل وسیدونکو دی هغه وای چې تیر وختونو کې ورسره غنو سرکاري او حکومتي چارواکو ژمنه کړي چې د اوبو د ذخیره تنظیم به وکړي هله هم عملی شوی نه دی.
ساکل ډیر زیات بارانونه وشو دلته غاړت نوارونه دي نو کدا دیمونه دی ته وای نه دا وبز موږ له پزون نه ویتلې ځکه چې دلته چې کم دار کړي کویان دي دا په خو به چې دیمون په بوکورې سدي وب دغه کویان به تبه به دغه پیدا رسیدې دی وای مخکې چې کم و دلته یو حادثه وشوره په 2014 کې په پیخان کې چې کم حمله وشو نو په هغه وخت متاریخ چې غوونرو اغرا لې دلته د سمال دیمونو واده هم کړی چې دا غاټ نوارونه دي دغه دی او بچټي ولګي نو دا به د علاقې لپاره. نو په هغه وخت کې خو د ګورنر سره ډېر زیات اختیارات نه د سمال ډیمونو پته ولګېده، نه هغه تعلیم پته ولګېدله.
میرزاده خان مشال رډو ته وایي حکومتي ادارې باید د دوی د ضایع کیدونکو اوبو د پاره بارانی بندونه جوړ کی.
لہذا موږ د وس د دې وخت حکومت نه دا مطالبه کوو چې په هغه وخت موږ سره کوم مطالبه شوې وي زمونږه او موږ سره وعده کړې وي پاره پوره والی وکړو.
امبار کې د وړو بندونو ضرورت د دغه خلکو په خبره ځکه هم زیات دی چې هر کله چې محمد کې باران وي نو تر ټولو زیات امبار کې وي. خلک وجه دا غني چې امبار د کوهمور یا د کیمور اوچت غره په لمن کې آباد سیمه ده. دا دغه خلکو غوښتنې مو د کوزو محمدونه د صوبای سیملې د غړي محبوب شیر محمد سره شریک کړي.
محمد اپ کوشش کوي چې ارزه څه ضرورت دي دغه معیار مطابق دغه هغه خپل ضرورت پوره کوو، هغه کده چې دې په کغه د ایجوکیشن دغه ترقیاتی دور کې به ان شاء الله د علاقې راولو.
د انبر تحصیل پیاز شنه دړې مرچکی او ځینې نور سبزیان لکه کریلی او ټماټر ډیر مشهور دي. خلک په غرونو کې د سارو باندې هم کوي خو د اوبو د مشکلاتو د وجې بیا د غرونو روزګار لکه باندې او کرواندي ډیر کم شوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د دې ریپورت سره د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي. د دې سات د خبرونو لاندې استفامو کوي. د سعودي عربیا وفد له پاکستان سره د سوداګرۍ او په دغه هیواد کې د سرمایه‌کارۍ د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاکستان د تجارت وزارت رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ د لزګرو تاجرانو کاروباریانو پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسید. پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عرب لخوا ژمنه شوې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالر رو پنګونه وکړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع دوکۍ کې یوې جرګې په حکومت غږ کړی چې په سیمه او بیا په تیره د قانونو د مالکانو کارکوونکو د حفاظت لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه پرونۍ جرګه کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. دا جرګه لا هغې وروسته شوې چې د مای په لومړۍ نیټه تختول شوي اووه کان کیندونکي 8 ورځې پاس خوشې کړل شو. دغو کان کیندونکو تور پورې کړی چې بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د سکرو له مالکانو څخه د قلنګ اخیستو په خاطر تختولي و. د پاکستان سپریم کورټ نن د پېښور های کورټ هغه له وزن ډوله چې پکې د سنی اتحاد کونسل په نوم ګوند تا د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو لپاره د ځانګړو چوکیو ورکول رات کړی شوی و. یاد ګوند سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ او د الیکشن کمیشن د یادې فیصلې ضد اپیل کړی و. سنی اتحاد کونسل هغه ګوند دی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي شامل دي. او اسرائیل نن د غزې د رفح ښار له ځینو سیمو څخه فلسطینیانو ته د وتلو ویلې دي او داسې ښکاري چې رفح ښار کې د حماس د وسلوالو د مرکزونو ضد د کاروي تیاریاں روان دي. اسرائیل د ډیر وخت راهیسې په دغه سیمه کې د حماس پر ضد د کاروي دړکې ورکوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د غزې جنوبي برخې په رفح ښار کې د جنگ له وجې له لسو لکو زیات بې کوره شوي فلسطینیانو پناه اخیستې ده. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واوریده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په حماس او اسرائیل فشار راوړي چې خبرو ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته کړې. دا له هغه وروسته ده چې د اتوار په ورځ د قاهرې په قربتوب د اوربان د ټینګښت په هدف خبرې ظاهرا له کومې نتیجې بغیر پای ته ورسېدې. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل لري.
په غزا کې د اوربان د ټینګښت په هدف د قاهرې په قربتوب د خبرو د نوي پړاو د دویمې ورځې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر قطر ته تللی. تمه ده ویلیام برنز د قطر له صدر اعظم سره په یو بیړنۍ لیدنه کې خبرې وکړي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې د دغه سفر هدف پر اسرائیل او حماس حد اکثر فشار راوړل دي څو بیرته د اوربان په اړه خبرو ته دوام ورکړي. ویلیام برنز د یکشنبې په ورځ په قاهره کې و. په قاهره کې د خبرو پر مهال د اسرائیلو استازي حضور نه درلود او د ورځې په پای کې د حماس ډلې استازي هم له مصر ووتل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه پر ورځ ویل کسام اسرائیل غواړي په غزه کې د اسرائیلي یرغمل شو بندیانو د خوشی کولو لپاره جګړه ودروي، خو د خبره حماس په خپل سخت دریس کې پاتې دی او لمو غواړي چې خپل ټول ځواکونه له غزې وباسو، جګړه پای ته ورسو او حماس په واک کې پاتې شي. نتنیاهو ویل اسرائیل دا ډول مسله نشي منلی. نتنیاهو د حماس د غوښتنو منل د اسرائیلو د تسلیمېدو په معنا وګڼل او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې هیواد به د خپلو ټولو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګر سازمان په توګه پیژني، له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی. د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د نتنیاهو د خبرو په غبرګون په یو بیان کې ویلي، لا هم غواړي یو هر اړخیز اوربند ته ورسیږي څو په نتیجه کې د اسرائیلو د ده په خبره اشغال پای ته ورسیږي، له غزې څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ضمانت وکړي او د فلسطیني بندیانو د خلاصون په وړاندې د اسرائیلي یرغمل شوو تبادلې ته زمینه برابره شي. په دې بیانیه کې هانیه ادعا کړې چې د اسرائیلو صدر اعظم اراده لري څو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او هم د منځګړو او بېلابېلو خواوو هڅې له خنډ سره مخ کړي. اخو بیا په غزه کې د یکشنبه پر ورځ اسرائیلي ځواکونو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ او د سختو بشري مرستو د رسولو اصلي لارې هم وتړله. رویټرز راپور ورکړی اسرائیل ورسله هغه د کرم شالوم اصلي د مرستو رسولو لارو تړل چې حماس پرې برید وکړ. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی حماس د اوربند په اړه جدي نه دی او اسرائیل به په نږدې راتلونکي کې پر رافا او د غزې په ټولو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی هورزی اونی سه خبرونه
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دو نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وای تر څو چې ټول افغانان یوې عمومي موافقې ته ونه رسیږي د افغانستان مسله به حل نشي. خلیلزاد په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د افغانستان پخوانی حکومت او طالبان تورنوي چې تفاهم ته سره ونه رسیدل. د بشري حقوقو فعال هوریا مصدق چې د لندن په هوایي ډګر کې یې زلمی خلیلزاد څخه سو پوښتنه کړې وای چې د خلیلزاد تګلارې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د سقوط لامل شوې. سفی الله ستانګزل نور تفصيل سره.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد وایي تر څو چې ټول افغانان یوې هوکړې ته نوي رسیدلي دغه هیواد مسله نیمګړې ده. په یو ویډیو کې چې پرون خبره شوې ښاغلی خلیلزاد له اوسني وضعیت نارضایتي ښیي خو تیر حکومت هم ملامتوي. زما هڅه دا وه چې د یو بریالي آزاد او سوکاله افغانستان لپاره د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ موافقه وشي. له بده مرغه له بېلابېلو خواوو تېروتنې وشوې خو ستونزه نه ده حل شوې. تر څو چې ټول افغانان یو عمومي توافق ته ونه رسیږي یو آزاد سوکاله او پرمختللی افغانستان ترلاسه نشي دا کار نیمګړی دی. زلمی خلیلزاد لندن په هیترو هوایي ډګر کې د بشري حقوقو له فعال هوریا مصدق سره په خبرو کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خواشیني څرګنده کړه، خو کله چې ترې وپوښتل شول آیا په دې اړه بخښنه غواړي هغه منفي ځواب ورکړ. هوریا مصدق ادعا کوي چې خلیلزاد ډېرې تېروتنې کړي او له طالبانو سره پټې خبرې کړي. اغلی مصدق تېره شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
کار رکاقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات اینا یک جانبه کار کردند.
خاقل خلیلزاد در مذاکرات و پا طول پروسه که یو ارخیز مختولار خلیلزاد در طالبان و پا گت او در امریکا در نور و چارواک و پا تیرستی لسره کار وکر. در خلیلزاد پا وساطت او در خاقل ترامپ پا اداره که نور و امریکایی چارواک و در افغانستان تیر حکومت مجبور کر چی ترلس و زرو در طالبان خوشی کری. حقا کسان چی اکثری در تروریستی بریدون پا گدون پا مرگون و توتریخوالی تورن او پا جنگی جرمون و محکوم شد.
هوریا مصدق ته هم ویلي پرون کله چې د اتریش له پلازمینې ویانا څخه د لندن هوایي ډګر ته ورسېده له زلمی خلیلزاد سره مخ شوه. خلیلزاد د 2013 کال سپتمبر د 2021 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه کار کړی. له اوږدو خبرو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9مه د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ د افغانستان د سولې د راوستلو تړون په نوم یو سند لاسلیک شو. زلمی خلیلزاد څو ځله له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې هم ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام د سیاستوالو ترمنځ اختلاف د دې لامل شو چې سیاسي وکړې ته ونه رسیږي او په نتیجه کې طالبان یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي. تیر چهارشنبه د می پاوله خلیلزاد د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې ګډون وکړ او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان ملاتړ وکړ. ښاغلي خلیلزاد په دې مجلس کې دا هم ویلي چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د 2018 کال د ستراتیژۍ په اعلانولو هوکړې ته په رسیدو یا نه رسیدو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر بشپړ وتلو ټینګار کړی و. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو پر مهال د پخواني حکومت او سیاستوالو له خبرو لیرې ساتل د جمهوري نظام د ړنګېدو پیلامه وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک دا هم وایي هغه سیاستونه چې زلمي خلیلزاد څه باندې دوه کاله د خپل وروستي ماموریت پر مهال تعقیب کړل د دې لپاره یې زمینه برابره کړه چې افغانستان له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې راشي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یو میاشت پوره کیدونکې ده، حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي رسولي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه بیا په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده او د دغو ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یې په زړو کتابونو کې درسي عمل پیل کړی دی. دا راز د تعلیمي چارو پوهان هم وایي استادان چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د دې ستونزې په هوارولو کار روان دی او 90% سکولونو ته یې درسي کتابونه رسولي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې نه پس
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یو میاشت وشو خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو او ضلعو د استادانو اتحادیه وایي د دغو سیمو زده کوونکي لا لوړاندې د یو شمېر اسانتیاو بې برخې دي خو د درسي کتابونو د نشټوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسییشن مشر نصیر شاه افریدی د مې په 15 مشال لیډیو ته وویل چې د اپریل په 8 نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
مونږ په سکولونو کې دا چې کار وکړو چې کم زمونږ سابقه کله سونه په 2023-24 کې دا و ماشومان هم دغه کتابونه را جمع کړل په هغه باندې مونږ نوي کلاسونه شروع کړي دي او هغه کې بعض کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر خو نو موږ گزاره روانه کړی راخو حکومت طرف نه موږ له کتاب میلاو شوی نه ټول قبایلی ضلع چې څومره دي دلته ډیوز دي چې تپوس ته وکړي نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لس ورځو کې کتابونه میلاویږي خو هغه لس ورځې تر نن پورې پوره برابرې شوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. دا راز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیه په خوانه مشر خان مالک مسید وای داسې ښکاری چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته، غني په کار دا و چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغه ترتیب جوړول په کار وی چې 6 مهینه مخکې یغه پریسینګ وشي کنه یغه د پر بجټ الوکیټ شي او یغه نه بعد په امکانونو نه مخکې عوام یا مخکې د کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریک ایجوکیشن افیسر افیس ته ورا سوال کیږي کنه اول خو د بجټ مسله وی بیا د یغه پریس مسله وی د غنه دا نقصان وشه کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چلتا سکولونه هم وران دی وجاړ دی رنگ دی برباد دی آبادې هم برباد دی ال کتابونه اول کو ملاویږي نه چې ملاویږي نو تقریبا اگست ان شه به ملاویږي چې ال طبيع سردیانه راشي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی د مې په 15 مشال لیډیو ته وویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وی ورکړي نو زکا د ستونزه جوړه شوې ده. نو موړي همدارز وویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره روسي متا درسي کتابونه رسول شوې دي. دی وايي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اولنی چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکول ناغم نغینه لفظ شو بیا دویم انسټالمنٹ اجی جنوری کې ورکول هغه نغینه خطا شو د دې ایشو په دې راغلی چې هغه دغه پیسې نه دي ورکړي مونږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنٹ ولې کتابونه مونږ مارچ کې ورکو نو ما لاست ویک په دې باندې میټینګ کړی دی لاست ویک پورې ټیکسټ بک بورډ والے چې دی ما ته ټول ډسټرکټس والے ډیټا خولې وا تقریبا 90% چې دی لاست ویک پورې زموږ ټول ډسټرکټس کې دی نو کتابونه ډیلیور شوې دي تقریبا 90% ڈلیوری داغیم شوی دا یو ڈسٹرکٹ نیم کی کسلک دیر اوپر نہیں چاہیے لرے والے ڈسٹرکٹ چیزی ناغی کی مسلک دیری شوی اور دار جب باقی 90% زمانگا بکس چیزی آگا ڈلیور شوی دی انشاءاللہ یو سو روزے کے بعد ایک نورم کلاریٹی داشی انشاءاللہ 100% بکورا شی انشاءاللہ
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت سکال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادی سہولتونو پورا کولو ته هم سم پاملرنه وکړي
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري اوریدل او لیدل یې مه هېروئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د بارانونو وروسته د اسراروغ یو سړک په ساتونو ساتونو بند وي چې لکبلې دوی ژوند ډیر متاثر شوه دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې سړک د پل جوړولو لپاره د ورته اقدامات وکړي چارواکو په دې اړه څه ندی ویلي البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلی استاد مشال ریډیو ته ویل چې هڅه کوي پل زر جوړ کړي تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمے اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نہ پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کول وشتنا کوی دوی ویائی چے پسیمک شے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندھوی چے پواجا یہ دے سیمے خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی داغا مشکلات دے سراروغا سیمے اسی دن کئی عثمان ماسد پدارنگ بیانوی
حکومت لون دے فوزر دارو سی دی ادول برت مخا کلو دی شکار ائی کرکنے وستانا سرکای مان کا دارو دول گوندے دا بنو تا درا شات کت یار ہا دو چفاجی کا روڈ وی ہوندا پل ورا کی تدوی کی انٹیک سے بنو دا پونچ کا والا چھ دے سرارو گنا
دے تے سیل سرارو گا سرا تعلق لارن کا خبریال سکندر حیات شکاری روڈ بنے دے پل نشتولی پواجا دے زوی خال کے مشکلات پ براک شے مشال ریڈیو تا و ویل
شکاری ابو دیدو چار ہزار کلی نہ کل بروشی یا اروشی نو پدال گاڑ بندے خوب یا بالکل چکیم تاگر تاگ دائی دامو کامل ختم شی چه چو پرا آغای با کامشا بیا نوی جنو دا خلق دا دیر تکلیف تای کومات نا همیش دا وستانا کوی دا صوبایی کومات نا دا وفاقی کومات چه دا آغا چکیم دا شکاری کلی تا کم رود چی دا کم خور دای دا سرا روغا چکیم مین مارکر تا دا سرا کیس چکیم بلگر بایی جی پدا بندے دا چار وشی دا پل دا جوڑ شی چه دا خلق مسلا حال شی
مشال ریڈیو چی دے سراروغا اسی دن کی دے پلت امیر کول غشتنا دے سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخی تاکشیش و آغوی پزاوب کشی وویل
داغم بالکل په نظر کې دی چې کوم سره روغه کې یو د کرکنه شکاري کلای دی او دغه سي په مولوی خان سوی نه مخکې ها یو غټ ګرځ دی هغه ها مشتغي کسن او شوی دی دغه خلته تکلیف دی بالکل نشره دی جو په خیال کې هم یو نشره پم د کوشش هم کې لکه سره مش تاسو ته پاتہ د نړۍ اول رزي دی د حکومت نه یو دی پیسې راځي چې نشره پیرا پیرو د مش کوشش وی چې په دمو خدا خلته سوال جوړ کې او خپل بنبسر دی
د سراروغا سیمه او سیدین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنې شاکاری کلی په خوړ باندې د پل تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل رپورټ ده. پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي رپورټ کې ویلي چې د روان مالی کال په نهو میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ 55 کرب روپۍ پور اخیسته چې د تیر کال د لومړیو نهو میاشتو په نسبت 50% زیات دی. رپورټ زیاتوي چې د زیاتو پورونو ورکولو له وجې د شخصي بانکونو ګټه هم ډیره زیاته شوې ده چې پکې زیاتره پور یوازې د پاکستان حکومت ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیاتې قرضې ترلاسه کړي دي او بیا د مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرا د 13 میاشتو راهیسې 2% ده، نو ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده. تفصیل د نیاز علي خان رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په نهه میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړي دي. د راپور له مخې په 13 نهه میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کرب روپۍ قرض اخیستې دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د نهه میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د کارت کچی 45% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کی وایي حکومت کزیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټه د شخصي بانکونو ده. او د خزانه وزارت راپور هم د خایي چې د زیات قرض روپو تر لاسه کولو لکبله په 13 نه میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,503 ارب روپی یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیات قرضې ترلاسه کړې دي او بیا مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرا د 13 میاشتو راهسي 2% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دے مقصد داو چے قرضے گرانی شی او قرضے وقت کم مغشتی کے گی او دا دے پوجہ بندے بگرانی کم ہوئی شی چے کم حکومت دے وقت کے چے دے دا گی بجٹ خسارہ چے دے نو اگر دیر زیادہ دا آگا بجٹ خسارہ پورا کولو دا پارا چے دے نو حکومت آگا دا دے شخصی بینکونو نا قرضے لی دے وقت کے چے دے نو دا ٹولو نا زیاد دا اتیا فیصد نا زیاد چے دے کم قرضے دی دا نیجی بینکونو آگا چے دے نو دا آگا ٹول قرضے چے دے نو حکومت تروانی دی دے وقت کے چے کم بجٹ خسارہ دا آگا دا تیر نه میاشتو کې کدا موږ دا غي نمخ کې کال سره دا غي موازنه وکړو دا سه تقریبا 45% چې دنو دا سیوا ده، نو دا بجټ خساره چې دا د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهسي د پاکستان مرکزی سټیټ بانک په قرض پیسو د سود شرا 2% ده. اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سود شرا لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکمه شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرا لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي، خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
د څومره چې شرسوت چې وای په داغي سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته بيدا ډیره ګران پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکي، ځکه چې پروفټ مارجن د تاو تری خوالي د وجنا او نور چې کومه په معیشت کې ستونزې دي داغي د وجنا پروفټ مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي داغي پروفټ مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دي. دلته چې کم کاست دی داغي خرچه ده دغه شر سود ډیر چت ساتل 2% دغه ډیر سیوا دی. نو دغه وجه ده چې د سره سرمایه کاری چې دغه هغه ډیپریس کیږي ود نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د ښه کولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپی اخلي، او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 550 کرب روپی دی، د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کرب روپی ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادي ستونزې له ختمې شوې نه دي. د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د شخصي بانکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دیوائی کدیو کال ریکارڈ اگرون پاکستان اقتصاد تڈیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سودا گرائی لپارا دا امریکی ڈالر اتارتیا لری، او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی ادارے آئی ایم ایف، سعودی عرب، چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی اداروں نا قرض اخلی، او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نا قرض روپی اخلی. نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیرتا ورکول دا پاکستان لپارا لوی فشار دی.
تو یہ سارے اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ
شریار بٹ زیادہ کڑے چ پاکستان دا نور پور لپارا روان کال دا جولائی میاشتی دا بجٹ نوڑان دی دا آئی ایم ایف سرا نوے تڑون تا اڑتیا لری. دا پدا سیال کی چ پاکستانی رسنیو دا حکومتی چارواکو لخوا ویلی چ دا روان میاشتی مائی پا 15 دا آئی ایم ایف یو پلاوے اسلام آباد تورزی، او پاکستان حکومت پور سرا دا نوی پروگرام پاڑا خبری کوی. پدا سیال کی چ دا اپریل پا نویشتما دا پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف پاکستان تا دا 3 امریکی ڈالرو د پور پروگرام رستوی برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی وو. د پاکستان سٹیټ بینک د اپریل په 13 ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروگرام رستوی برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوی دی. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي، ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي، او له دې لپاره پاکستانی حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره 100 ځله لیدل هم کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره په ډیورنډ کرخه اغزن تار لګول او د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کول نه یوازې په کرخه اوسیدونکو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز لحاظ اغیزمن کړی دي، بلکې د لری پروتو سیمو کاروباریان هم شکایت کوي چې د دغو اقداماتو له وجې د دوی کاروبار باندې هم بد اغیز شوی. په دې کې یو هم د پیښور شوبه بازار دی چې د خیبر پښتونخوا د گاډو مرمتولو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي. د دې بازار دکانداران وایي چې په ډیورنډ کرخه د حکومتي اقداماتو لوجې اوس د مرمت په سامان ډیر زیات لګښت راځي. په دې اړه تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام قوسرا کوي.
ټریلې خرچه پیراغلی
د پیښور شوبه بازار د خیبر پښتونخوا د گاډو د سپیر پارټس تر ټولو لوی تجارتي مرکز دی، او د دې بازار د تاجرانو د ټولنې په وینا په دې مارکیټ کې د 15,000 پوري د گاډو د بیلابیلو پرزو دوکانونه او ورکشاپونه دي، او په زرګونو د پښتونخوا خلک د دې روزګار سره تړلي دي. خو د افغانستان سره په پوله د تګ راتګ د بندیزونو وروسته د ځایي خلکو د روزګار ډیر متاثر شوی دی. د پیښور په شوبه بازار کې د علي په نوم د گاډو د سپیر پارټس یو دکاندار د مئی په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به دوی د تورخم په لاره شوبه بازار ته د گاډو سامانونه راوړل، خو اوس دغه ټول کار روزګار د تورخم په ځای راولپنډی او اسلام آباد ته منتقل شوی.
مخکې خو هم د تورخم نه راوړو جی، اوس خو د پینډۍ لین دین چالو دی. پینډۍ د ویش نه راده کیږي، خو هغه بس په ویش نه چې کم راځي هغه ډېر په دغه راځي، ډېر په مشکله راځي. ټیکس میک زیات شوی دی، ډیپټي زیاته شوې ده. موږ به آرام شکر والو تورخم ته هغه د جمعې پر بلاړو اتوا پر واپس زموږ واپس یو هلته هم دغه سپیر پارټ اخیستل به دا سپیر پارټ دا شاک شو او ګاډی شوي سیټونو شو دا د چا خبره د ګاډی چې کمې سي سامان نه انجن شو دغه هم اخیستل دو ورځې کې درې ورځې کې براغل پینډۍ لین دین چالو شوی دی. نو وارې خبره بار شوی ده، بس دا تقریبا چې دا تورخم بند شوی کم از کم دا 15 کال شو شوبی خبيخي خوند نشته دی. بس
د نوید په نوم په شوبه بازار کې د استعمال شویو جاپانی انجنونو یو کار روزګار کوونکی وایي وړاندې به دا انجنان د تورخم یا په نورو لارو له افغانستانه د شوبې بازار ته ډیر په لږ وخت کې را رسیدل، خو اوس له راولپنډۍ څخه د استعمال شویو جاپانی انجنانو او د ګاړو د نور سامان په راوړلو زیات لګښتونه راځي.
تورخم باندې به راتلل، دا خلک به تلل، ویزه به نه لګوله، نو انټری و خالی، نو بیا ویزه شوله، بیا بارډر بند شو. اوس د هغې نه بعد څومره سامان چې جاپان نه راځي نو شپ کې راځي، کراچۍ ته، کراچۍ نه بیا اسلام آباد ته راځي، ډرائی پورټ ته، نو هلته دا دې باندې ډیوټي ولګي، دا هلته نه کلیئر شي بیا خرڅیږي، نو په دې وجہ دا ګرانم شو. نو مخکې داسې کار دی چې استاسو مخامخ دا یو د سویفټ انجن پروت دی، بلاک دی، دا به پیله ملاوېدو تورخم نه به چې راتلو پېښور کې په 15,000 روپۍ ملاوېدو. اوس چې دا تاسو اخلی نو تقریبا 75,000 روپۍ باندې ملاویږي. دا د ایوری انجن دی، دا به پیله ملاوېدو په 30,000 روپۍ، اوس دې باندې 1.5 لاکھ روپۍ به ورکې، ځکه چې دې باندې نن سبا ډیوټي خالی لګي $220. دا پینډۍ نه په دې باندې $200-$220 ډیوټي لګي خالی، بیا دې پسې د شپ چې کمه کری راغلی.
حکومتي چارواکو په تورخم او د افغانستان سره په پوله د نویو بندیزونو وروسته د راولاړو شویو تجارتي مشکلاتو په اړه د شوبې بازار د سوداګرو د اندېښنو په ردعمل کې سندي ویلي، خو د پاکستان حکومت په 2018 کې د امنیت د ټینګ ساتلو او په ډیورن کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخه نیولو لپاره د افغانستان سره په پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی وو، چې د چارواکو په وینا اوس مهال نږدې سر ته رسیدلی او اوس مهال چارواکو په پوله باندې د تګ راتګ لپاره ویزه هم لازمی ګرځولې ده، او د کسټم یا ګمرک نه بغیر د تجارتي سامانونو په وړلو راوړلو یې هم نگرانی سخته کړې ده. خو د پولې دواړو غاړو ته اوسیدونکو خلکو او سوداګرو په بیا بیا له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د پخوا په رنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تجارتي هلو ځلو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي او سوداګرو ته په پوله په تګ راتګ کې دي اساني راوستلی شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.